ਦਾ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਜੀ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
سلام شه خدر من اوریدونکو او خره خلاص دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ڈی سی د سټوډیو څخه غوړی نن د سې شنبې یانه هیورز کال 2019 د جنوري د میاشتې نیشتمنې ته ده وخت شوې د مهال په پاکستان کې د مخام شپږ افغانستان کې پنځه نیمې او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د سهار اته بجې دي ستاسو قربانیو زه منزه شهید
او زه فواد لامی
دا خبری خبرونه د مهمو خبرونو سرټکونه پیلو
د افغانستان پر راتلونکو صدارتي انتخاباتو کې د ولسمشر غنی مرستیال امرالله صالح ویلي چې د افغانستان د سولې چابي په کابل کې نه بلکې په راولپنډۍ کې ارغمل پراته ده په افغانستان کې د سولې د تړون په خبرو د پخلي په وخت د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د نیغ په نیغه د خبرو غوښتنه کړې ده د وایټ هاوس ویاند سارا ساندرز ویلي افغانستان کې سوله غواړي
Our priority is to end the war in Afghanistan and to ensure that there is never a base for terrorism in Afghanistan again.
په افغانستان کې د سولې د هڅو په لړ کې د روس د صدر ولادیمیر پوتین ځانګړي استازي زمیر کابلوف اسلام آباد ته رسیدلی نوموړي سره د لیدو پر وخت د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي د افغانستان د سولې په بهیر کې د ګاونډي هیوادونو مرسته غواړي
او د پاکستان
کوشش کوي چې جتني ریجنل پلیئرز هم امپورټنت پلیئرز هم انکو اعتماد ملي
پاکستان هڅه کوي چې اهم سیمایزه هوادونه د افغانستان د سولې د پروسې په اړه په اعتماد کې واخلي
او د بلوچستان په پښتو د پښتنو په سیمه لورلای کې په وسلو د وسلوالو په یو برید کې پولیسو ته مرګ ژوبله اوښتېده د دغه برید پړه پاکستاني طالبانو پر غاړه اخیستې ده
سرټی کې تاسو واورېدل اوس غوږ شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ نیغ په نیغه د خبرو غوښتنه کړې ده هغه ویلي چې په اصولو کې د ځینو مهمو مسایلو د هوکړو په اړه له طالبانو سره صلح شوې دي ښاغلي خلیلزاد کابل کې خبریالانو ته وویل چې له طالبانو سره په بحثونو کې د لومړي ځل لپاره د پام وړ پرمختګونه درلودل او ویلي چې افغانان د سیاسي اختلاف پرېږدي او له منځه شوي رامنځته شوي فرصت دی د جګړې ختمېدو لپاره ګټه واخلي خو ده په خبره مخ کې تر دې چې د خپلو هڅو د پرمختګونو په اړه خبرې وکړي ډیر کارونه دي چې باید ترسره شي په کابل کې د امریکا سفارت یو اعلامیه خبره کړې ده چې وایي ښاغلي زلمی خلیلزاد په یاد سفارت کې له خبریالانو سره په خبرو کې هیله وښوده چې افغانان د سیاسي اختلافات پرېږدي بلې لورې ته ولسمشر محمد اشرف غني پر طالبانو غږ کړی دی چې د سولې خبرې له حکومت سره وکړي
په همدې حال کې د افغانستان د کورونو چارو مخکینی نگران وزیر او په راتلونکو ټاکنو کې د ولسمشر غنی لومړی مرستیال امرالله صالح د زلمی خلیلزاد وروستیو څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې د سولې کلي یا چابي په کابل کې نه بلکې په راولپنډۍ کې پراته ده ښاغلي صالح نن د نهه سه شنبې په ورځ پر خپل رسمي ټویټر ولیکل چې د سولې چابي تل په راولپنډۍ کې د پاکستان د پوځ په مرکز کې یرغمل شوې ده نوموړی دا څرګندونې د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد پرونی خبرو په غبرګون کې کړې دي خلیلزاد پرون وویل چې د افغانستان د سولې چابي په کابل کې ده امرالله صالح پر خپل رسمي فیسبوک هم په دې تړاو لیکلي چې امریکا ته د سولې پلان طالبانو نه بلکې په راولپنډۍ کې د څو جنرالانو لخوا خلیلزاد ته ورکړل شوی او زیاته کړې ده چې د پاکستان استخباراتي ادارې د سولې په نوم هڅې پیل کړې چې افغان حکومت تسلیم کړي او طالبان واک ته ورسوي
د بلوچستان ایالت په لورلای سیمه کې د پولیسو د مشر یا ډی آی جی په دفتر یو ترهګریز برید کې لږ تر لږه نه پولیس اسکر وژل شوي دي او د پنځلس پولیسو په ګډون پنځلس کسان نور ژوبل دي په دغې پیښې پړه پاکستاني طالبانو په غاړه اخیستې تفصیلات یې تاسو ته وړاندې کوي د بلوچستان څخه سمسور
چارواکی وی دغه پیښه د بلوچستان مرکزی ښار کوټي زخه د شمال ختیځ په لور د 2.5 کیلومتره په واټن باندې په لور لای کرامست سوالا د پولیسو ډی جی موسین حسن بټ وویل چې د پولیسو د نورو عسکرو د ګمارولو لپاره دلته ازموینه تر سره کیدله چې ناڅرګند وسلوال د دفتر ترانه نوتل دوی لومړی دزی پیل کړي چې وروسته بیا د لاسیز بمونو چاودنی هم وکړي عیني شهیدان وویل چې بریټ کوونکې څلورو چارواکي وایي چې په دغه پیښه کې وسلوال هم وژل شوي دي. د تحریک طالبان پاکستان د ډډی ویان محمد خراسانی د دغه پیښه مسولیت په سر واخیستی. په روانه میاشت تر دې لمخه په لورایي کې ناڅرګند وسلوالو د ایدی مرستندوی ډلې مشر هم د نامعلومو وسلوالو له لوري وژل شوی وو، او دغه ډول د جنوري پر لومړۍ نیټه باندې په لورایي کې د ملیشکو او د روزنې پر مرکز باندې ورته برید شوی وو چې په هغه کې هم څلور امنیتي سرتیري وژل شوي وو. د دغو دواړو پیښو مسولیت طالبانو په سر اخیستی وو. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوري جو ټلویزیون، کوټه.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
د پاکستان سپریم کورټ نن د نهي اسي شبې پورز هغه درخواست رد کړ چې په کې د آسیا بيبي د بری کېدو پر پریکړې د بیا کتنې غوښتنه شوې و. د مسیحي مذهب پیرو آسیا بيبي چې د اسلام د سپکاوي په تورې څو کاله په قید کې تیر کړی و، درې میاشتې وړاندې د سپریم کورټ لخوا یاد شوی تور څخه پاک وګڼل شو او له بنده خوشې شو. خو ځینو ملایانو د هغې پر خوشې کېدو انتقاد کړی و او بیا یې د فیصلې د بیا کتنې درخواست وکړ چې نن هغه هم رد شو. جزئیات د اورنګزیب په دې رپورټ کې اورو.
د بیا کتنې خواست رد کولو په وخت مشر قاضي جسټس آصف سعید کوسا ویلي دي د دروغو بیانونو باندې څوک نشي تېزندې کولی. د نوړاندې هم د آسیا بی بی رهای حکم کې د هغه وخت مشر قاضي ثاقب نثار ویلي وو چې د قانون دا اصول دی، څوک دعوه کوي هغه به ثابت کوي. هم خو آسیا بی بی په مقدمه کې د گواهانو بیانونو کې تضاد وو. د آسیا بی بی وکیل سیف الملوک چې د بیا کتنې خواست اورنې لپاره پاکستان ته راغلی دی، دوی میډیا ته ویلي دي چې آسیا بی بی دلونه د وخت په کینیډا کې دي، خو آسیا بی بی چرته ده په دې حق له هیڅ معلومات نه دي ورکړي. وړاندې د پاکستان خارجه دفتر وایاند ویلي وو آسیا بی بی په حق له د سترې محکمې حکم راتلو پس به دا آزاده وي او چې چرته تلل غواړي تللی شي. هغه وخت وایاند ډاکټر فیصل ویلي وو
د پاکستان او افغانستان د تجارت او صنعت د ګډ دیوان مشر زبیر موتیوالا وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت اندازه د نیمې نه ډیره زیاته راټیټه شوې ده او په افغانستان کې د پاکستان د سوداګرۍ مارکیټ نورو هیوادونو نیولی دی. په همدې مهال د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې د افغانستان سره د تورخم د سرحدي دروازې د 40 ساعته فعاله کولو لپاره یې اړوندې حکومتي ادارو ته په راتلونکو شپږو میاشتو کې د اړینو ګامونو د پورته کېدو سپارښتنه کړې ده. عمران خان پر ټویټر کلی دا ګام به د ورونو هیوادونو ترمنځ د تجارت او اولسي اړیکو په وده کې ګټور کردار ادا کړي. وی او ای ډیوا ته په خبرو کې موتیوالا وویل چې د عمران خان دا ګام د ساينې وړ دی.
بلی لوري ته د پاکستان پوځي ویان میجر جنرال آصف غفور ویلي چې د خیسور په پیخه په ټولنیزو رسنیو ډیزاین یا جوشور کړی شوی دی. هغه ویلي دي چې پرون هلته په خیسور کې جرګه شوې ده او په جرګې کې دغه تورونه یا خبرې دروغجنه ثابته شوې دي. څو ورځې وړاندې د شمالي وزیرستان د خیسور سیمې یو ماشوم حیات ویډیو په سوشل میډیا خپره شوې وه چې پکې دغه تنکي ماشوم ویلي پلار او ورور یې نیول شوي دي او وسیې پوځیان کور ته بې اجازه ته ورننوزي او د کور ستر یا پرده ماته کړه.
د چین ستری ټیلی کمیونیکیشن کمپنۍ هواوی هغه الزامات رد کړي چې د امریکای سرکاري وکیلانو پرې لګولې دي. دا کمپنۍ په امریکا کې په مالیاتي جال او د امریکا د خلاقیتي ملکیت په غلا کولو تورن شوې ده. د ګول یادو شنبه په ورځ د نیویارک په یو وفاقي عدالت کې سرکاري وکیلانو یو رسمي الزامنامه پرانیستل چې پکې د هواوی کمپنۍ پر خلاف 14 تورونه درج کړی شوی وو. په دې کې سرکاري وکیلانو د هواوی کمپنۍ مشره مینګ وان ژو او دوه نور شریکان یې په دې تورن کړل چې ګنې د امریکا لخوا د لګیدلو پابندیو پر خلاف له ایران سره یې تجارت کړی دی. مینګ وان ژو څه موده مخکې په کینیډا کې ونیول شوه او وروسته امریکا تر سبا چهارشنبه پورې وخت لري چې له کینیډا څخه د هغې تسلیمې دل وغوړي. د چین ټیلی کمیونیکیشن کمپنۍ هواوی نن د نهي اسي شنبه په ورځ یو بیان جاری کړ او ویل چې د دوغو الزاماتو په اوریدو خوشی ندی.
سپین ماړی وایي چې ولسمشر ټرمپ د مکسیکو سره په پوله د دیوال جوړولو په دریز ولاړ دی او که د ډیموکراتانو ګوند دغه دیوال جوړولو په بودیجې سلا نه شول نو د فبروري 15 نیټې وروسته به بیا حکومت وتړي. خو هغه هیله څرګنده کړې ده چې په دریو اونیو کې به د مکسیکو دیوال لپاره د پیسو بودیجې مسله حل شي.
د امریکا د کانګرس غړي او د جوهري وسلو د کنټرول مشران به نن د نهي یا سهشنبې په ورځ خبري ناسته ولري او په هغې کې به پر دې بحث وکړي چې د جوهري وسلو د استعمال په برخه کې د امریکا د صدر اختیارات څنګه کم کړی شي. هغوی وایي چې که چېرته د کانګرس لخوا د کوم هیواد پر خلاف جنگ نوی اعلان شوی نو نه د صدر ټرمپ او نه هم د امریکا بل صدر دا اختیار ولري چې پر چا د اټومي بم د استعمال وار د مخه کړي. دا خبر وروسته لغ راپورته شو چې تیر کال له صدر ټرمپ شمالي کوریا ته ګواښ وکړ او د خپلو جوهري وسلو د استعمال بټن یادونه یې ورته وکړه. بل پرو د امریکا حکومت د وینزویلا د تیلو پر سرکاري کمپنۍ باندې پابندۍ لګوي او وایي چې په دې کار سره غواړي د وینزویلا د خلکو لپاره شتمنۍ ور وساتي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د دوشنبې یا ګل په ورځ وویل چې د صدر نیکولاس مادورو او د هغه د رژیم لخوا د وینزویلا پر خلکو له حده زیات ظلم شوی او د اقتصاد د پلوه یې رنځونه ګاللي دي. هغه زیاته کړه چې د وینزویلا د تیلو پر کمپنۍ باندې د امریکا پابندۍ دا خبره باوري کوي چې مادورو او رژیم نور د وینزویلا د خلکو شتمنۍ نشي لوټولی. خو مادورو ویلي چې امریکا هڅه کوي د وینزویلا د تیلو سرکاري کمپنۍ له وینزویلا څخه غلا کړي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
بیا هم خراغلی دا ویو ای دیو ریډیو دا او تاسو زموږ غږ د امریکای له سرکار واشنگتن ډی سی څخه اوري. خبرونه مو واوریدل او اوس هم راځو تفصیلي ریپورټونو ته. په افغانستان کې د سولې د پاره خوشبینی پیدا شوې دي خو تر څنګ اندېښنې هم څرګندېږي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې پر خبرو یو شمیر افغان مشرانو اندېښنه ښودلې ده. په دې کې یو هم د افغانستان د استخباراتو پخوانی مشر او د صدارتي انتخاباتو کې د ولسمشر غنی نائب امرالله صالح دی چې نن یې ویلي دي چې غنی دغه خبرې د پاکستانی جنرالانو د خوا ورته پلان ورکړ شوی دی دغه خبرو ته. نو په عین وخت کې خلیلزاد ویلي دي چې د افغانانو ترمنځ باید مذاکرات پر مخ ولاړ شي او امریکا د افغانانو ترمنځ مذاکرات کې کم کردار نه لري. دا چې دغه د افغانستان د سولې مذاکرات به څنګه پای ته ورسیږي، نتیجې به څه وي او تر اوسه پورې څه نتیجې لاسته راوړي دي، په دې هکله موږ په سټوډیو کې له ځان سره زموږ همکار نصیر کاکړ صاحب لرو چې پر دې به وضاحت ورکړي. کاکړ صاحب ستړي مشه په خیر راغلی. کابل وایسي چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ چې تر اوسه خبرې مخته تللې دي، تر اوسه پورې که کوم ډیل شوی یا پر ځینو شیانو موافقه شوی، نو دا به څه وي، په کوم ټکو باندې موافقه شوې ده؟
ډېره مننه احمد فضله می صاحب. زه به کترمن اوریدونکو ته ووایم چې لکه څرنګه چې تاسو هم یادونه وکړه، د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم دا خبره کړې ده او ورسره د امریکا ځینې مطبوعات لکه واشنگتن پوسټ، سی این این او فاکس ټلویزیون هغوی هم دا خبره کړې ده چې دغه خبرې اترې چې په قطر کې تر شپږو ورځو پورې د وسلوالو طالبانو له استازو سره جاری وي، ډیر زیات پکې پرمختګ شوی دی او موافقې ته چې تر اوسه پورې البته کم ټکي مخې ته راغلي دي، هغه دغه دي چې طالبانو باور ورکړی دی چې د افغانستان خاوره به د سیمې یا د نړۍ د نورو هیوادونو په ضد نه کارول کیږي. د مثال په توګه لکه په تیر وختونو کې القاعده ترګر شبکې هلته وجود درلود او همدارنګه د هغه مشر اسامه لادن هم حالتو که څه هم بیا ورسته په ابچابات پاکستان کې ووجل سو. دغه رنګه دغه موافقه هم سوي ده چې نړیوال ترګرو یا ترګر شخصیتو مرکز به افغانستان جوړېدو ته نه پریږدي. او د دې مثال لکه داعش وسلواله ډله یا بیا داعش خراسان د ترڅنګ د حقانی شبکه او دارنګ یو شمیر نور او بل د دې چې اوس دواړه اړخونه چې د هغه په دزبندۍ باندې کار کوي. امریکا چې د هغه به د خپل ځواکونو د استولو محل ویش ور کوي خو لا تر اوسه پورې د دغه محل ویش چې کوم جزئیات ډیر هغه لا نه دی په ډاګه سوی. د شنبه پر ورځ البته د طالبانو ویان زبی الله مجاهد ویلو چې په ډیرو مهمو موضوعګانو باندې پرمختګ سوی دی ترڅو چې د بهرنۍ ځواکونو د وټولو محل ویش نه وي ورکول سوی. یو بش پړه لوزنامه امکان نه لري. د دې خبرو بل پړاو به د فروری په میاشت کې کیږي خو په عین وخت کې نیویارک ټایمز ورسپاره د کارپوهانو لخلې وایي کچيري امریکایي ځواکونه په چټکه سره له افغانستان څخه وتل پیل کی ل دې څخه به د افغانستان د حکومت عملداري او جواز په خطر کې ولويږي او یو ری به بیا هغه هیواد د 1990 د لسیزي ولسی جګړې په لور روان سي. ورته اندېښنې د افغانستان صدر اشرف غنی هم پرون څرګند کړی وی او ویلی وو چې پخوانی غلطۍ باید تکرار نه سي. نیویارک ټایمز ویلی دی چې کچيري امریکایي ځواکونه په چټکه سره ووزي نو شای طالبان د صدر اشرف غنی حکومت درا پرځولو هڅه وکړي. د طالبانو په ځواکمنتیا او د افغان ملی اردو او پولیسو په پیاوړتیا باندې هم نیویارک ټایمز ورسپانې کارپوهانو پښتني راپورته کړی دی. بل دا چې په افغانستان کې ځینې پخوانی امریکایي جنرالان لکه جنرال جان کیمبل هغه هم په دې نظر دي چې صدر ترامپ باید په دې پوه کړل سي چې چټکوالی تاواني دی او د ترګري ضد قوایو باید په افغانستان کې تر یوې معینې مودې پورې پاتې سي.
ډېره مننه کاکر صاحب.
نوري پښتني هم یوک مهرباني وکړي
مول چې تاسو به ډېر ریپورت مو ډېر مفصل ورکړ او نور ریپورتونه تام فکر کوم چې ځای لکه کم دی نو بیا به تاسو سره په نور خبرونه کې هم خبرې
وکړو. خو بیرته هم ز غواړم چې څه خبرې درسره
وکړم او که داسې کوم مهم ټکی پاتې وي کولای شي چې په لنډه کې شریک کړئ.
او هغه د دې چې خبراتورو پوری چې د کمی خبرې دي چې مثلا څومره وخت به ولګیږي په دې خبراتورو کې او هغه محل ویش دې خبراتورو څنګه دي دا چې دا په دې دواړو خواو پوری اړه لري مثلا امریکا
یو بل خبره چې دې مهمه ده او به کاکر صاحب په د پاکستان رول څومره مهمه ده یو څومره اثر رسوخ لري پر د مذاکراتو.
د پاکستان ورول تک غربي مطبوعات وګورنو تر اوسه پوری د سشکاری چې مثبت او بل پاکستان په خپل هم وایي چې دی ودې تلواله دي چې په افغانستان کې سول او ثبات راسي او ورسره بل خبره ده چې دی غواړي چې سیمه هم با ثبات وي او د پاکستان رول ته په آینده کې هم قتل کېدلې سي. خو نن چې لکه څنګه تاسو خپل په خبرونو کې هم د امر الله سالي او چې د افغانستان د کورنیو چارو په خانه وزیر دی د هغه و خبرې ته اشاره وکړه چې هغه وای افغانان تل وصول تلواله دي خو د دې کلی چې د نو هغه د پاکستان د پوج د سر دفتر یا په جی ایچ کیو کې دی.
ډیر مننه. سلامات.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
زتمن اوریدونکو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاذ زلمی خلیل زاد په وروستیو کې دغه وینا کړې ده چې د سولې په اړه د طالبانو سره په خبرو کې پرمختګ راغلی دی. په دې حق لا سیډونکو څه نظر لري د غراپور واوري د مجاهد جواد څخه.
د افغانستان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاذ زلمی خلیل زاد د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ د نیغ په نیغه خبرو کولو غوښتنه کړې ده. زلمی خلیل زاد په کابل کې د ګول یا دوشنبه پورې ویل دا د امریکا سیاست دی چې د افغانانو خپل منځي خبرې پیل شي. افغان ولسمشر اشرف غنی هم له طالبانو غوښتي دي چې له افغان حکومت سره دې جدي خبرې پیل کړي. غنی له طالبانو څخه څو ځله غوښتي چې باید خبرو ته کینی که هغه په هر ځای او هر وخت کې وي، خو طالبانو د غنی دغه وړاندیزونه تل رد کړي دي. د طالبانو او د امریکایي ډیپلوماټانو ترمنځ تېره اونۍ په دوحه کې خبرې پیل شوې دي. د امریکا او طالبانو مذاکره کوونکو ویلي دوی د افغانستان په لانجه کې د امریکا د ولس کلنې ښکېلتیا د پای ته رسولو په برخه کې د سولې د تړون یوه مسوده تېره اونۍ د قطر په خبرو کې چمتو کړې ده. د دغه تړون په مسوده کې راغلي دي چې له افغانستان څخه د 1400 امریکایي سرتیرو د وتلو په بدل کې طالبان ژمنه کړې چې له تاوتریخوالي به لاس اخلي او ترهګرو ډلو ته به پناه ځایونه نه ورکوي. د سپینې ماڼۍ ویاندې سیرا ساندرز وایي
Our priority is to end the war in Afghanistan and to ensure that there is never a base for terrorism in Afghanistan.
اودا به ورکولی چې په افغانستان کې به بیا تر هغه ته اډی نه ورکول کیږي.
هغه د ګول یا دوشنبه پورز ژورنالیستانو ته وویل خبرې به دوام ولري، خو په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. زلمی خلیلزاد د قطر له خبرو وروسته کابل ته تللی و ترڅو د خبرو د پرمختګ په اړه افغان ولسمشر اشرف غنی ته معلومات ورکړي. په دغه مهال غنی یو ځل بیا طالبانو ته د مخامخ خبرو کول وړاندیز وکړ.
زه په طالبانو غږ کوم چې د بهرنیانو له شومو اهدافو څخه راووزي او د افغانانو د سولې غوښتنه ومني او له افغان حکومت سره جدي خبرې پیل کړي.
څېړونکي وایي د افغانستان د سولې د بهیر په وړاندې ګڼ خنډونه دي. د امریکا پخوانی سفیر جیمز ډابنز وویل دواړو غاړو د منلې ده چې د دغې لانجې حل د جګړې له لارې نه کیږي، خو لا زیات خنډونه پاتې دي.
First is the Taliban willing to talk to the Afghan government and stop fighting while they do it.
لومړی له افغان حکومت سره د طالبانو د خبرو کولو اراده ده چې لري او کنه. دویمه ده چې د افغانستان د اداره کولو په برخه کې به دواړه غاړې نویو بدلونونو باندې موافقه ته ورسیږي، او دریم ده چې آیا دغه تړونونه به بیا عملی شي او کنه.
د بشري حقوقو فعالین وایي د حکومت او طالبانو ترمنځ په هر ډول ممکنه تړون کې باید د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو مسلې له پامه ونه غورځول شي.
د افغانستان د کورونو چارو مخکینی نگران وزیر او پراتلونکو ټاکنو کې د ولسمشر غنی لومړی مرستیال امر الله صالح د زلمی خلیزاد د ورسې سرګنونو په خبرګون کې چې ویلی وو چې د افغانستان د سولې چابي په کابل کې ده. ښاغلی صالح ویلی دي چې د سولې کلیا چابي په کابل کې نه بلکې په راولپنډۍ کې د پاکستانی جنرالانو سره یرغمل ده. په دې هکله به نور جزئیات زموږ خبریال حقمل روان وړاندې کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د افغان سولې لپاره ټاکل شوی ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد چې په قطر کې له طالبانو سره د شپږو ورځو خبرو وروسته کابل ته راغلی، د سولې خبرو په تړاو یې په تازه څرګندونو کې ویلي چې د افغانستان د سولې کلي په کابل کې ده. خو د دې څرګندونو په غبرګون کې د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو لپاره د جمهور رئیس اشرف غنی لومړی مرستیال امرالله صالح ویلي چې د افغانستان د سولې کلي د پاکستان د پوځ په مرکز کې ده. امرالله صالح دا خبره خپل ټویټر پاڼه لیکلې ده. د سیاسي چارو چړونکو یونس فکور له ډیوی سره په خبرو کې د امرالله صالح د وروستیو څرګندونو په اړه وویل چې د افغانستان د سولې اصلي لوبغاړي امریکا او پاکستان دي. افغان حکومت او طالبان تر کمی کچې د سولې صلاحیتونه لري.
د افغانستان د سولې کلپ څو کلی لري؟ یو نه ده، شاکلی د امریکا او پاکستان په لاس کې ده. کوچنیای کلیګانې د افغان دولت او طالبانو په لاس کې دي. زه فکر کوم اشرف غنی دې ته اشاره کړې ده چې طالبان په دې پوه کې که تاسو سوله یوازې د امریکایانو سره غواړي، نو د دې کل بله کلي په افغانستان کې ده. شاید امرالله صالح غلط پوه شوی وي. دوی داسې پوه شوی وي چې ګواکې خلیلزاد وایي چې افغانان سوله نه کوي، یعنې د افغانستان حکومت یا هغسې نه ده.
د نړیوالو چارو سیاسي چړونکو انتظار خدیم وایي تر بل هر وخت دا مهال د سولې لپاره ټول خنډونه لري شوي دي. نوموړی وایي د افغانستان سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد خپل مسؤلیت ترسره کړی، خو په وینا یې اوس د افغان حکومت اقدامات دي چې باید پر وړاندې یې ترسره کړي.
مسؤلیت ادا کړی دی، له طالبانو سره ناست دی. د دې له خبرو داسې څرګندېږي چې که کلي د افغانستان له حکومت سره وي، معنا دا ده چې د افغانستان حکومت یو شمېر قربانۍ ته تیار نه دی. له هغه بل طرفه طالبان هم خپلې سرې کرښې ذکر تر پښو لاندې کوي چې په مطلق ډول باندې د افغانستان د حکومت سره د خبرو دروازه بنده ساتي. طالبان باید د افغانستان له حکومت سره خبرې وکړي، طالبان زمان کې د افغانستان حکومت باید تلاش شو چې کم قرباني چې باید ورکړل شي د سولې پر اتک کې له سلامت او تدبیر او هنر نه باید کار واخلي. په داسې حال کې چې اوس ماته دغه فضا خړپړه ښکاري او فکر کوم چې رغولي پکار دي.
دا په داسې حال ده چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی تیره ورځ ملت ته په وینا کې ویل چې سوله غواړي خو ډېر ژر او په تدبیر سره. نوموړي پر طالبانو غږ وکړ چې د پردیو له منګولو ځان خلاص کړي او له افغان حکومت سره نیغ په نیغه په جدي توګه د سولې مذاکرات پیل کړي. حکمل صدات، امریکا غږ، ډیو ریډیو، افغانستان.
په افغانستان کې د سولې د هڅو په لړ کې د روس د صدر ولادیمیر پوتین ځانګړي استازي زمیر کابلوف اسلام آباد ته رسیدلی دی او نوموړي سره د لیدو پر وخت د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي دي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې د ګاونډي هیوادونو مرسته غواړي. تفصیلات یې تاسو ته رابعه پیر وړاندې کوي.
پاکستان او روس د افغانستان د سولې د پروسې په اړه یو بل سره په رابطو اتفاق کړی دی او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي دي چې هڅې کوي چې د افغانستان د سولې په اړه سیمه ییزه هیوادونه په اعتماد کې واخلي. په داسې حال کې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ کېدونکو خبرو کې د پرمختګ رپورټونه مخې ته راځي، د افغانستان دپاره د روس د صدر خصوصي استازي زمیر کابلوف د پاکستان سفر کړی او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی او د بهرنیو چارو سکرتری تهمینا جنجوا سره لیدل دي. د روسی استازي سره د لیدنې ورسته د مطبوعات سره خبرو کې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویل
پاکستان کی کوشش ہے کہ ہم جتنی ریجنل پلیئرز ہیں امپورٹنٹ پلیئرز ہیں ان کو اعتماد ملے.
پاکستان هڅه کوي چې اهم سیمه ایزه هیوادونه د افغانستان د سولې د پروسې په اړه په اعتماد کې واخلي، ولې چې دا یو ګډه زمواري ده. دوی زیاته کړه چې په افغانستان کې د سولې ګټه به ټولو ته وي، خو خدای مکه کچري حالات خراب سي نو به هم سیان ټولو ته رسیم. شاغلی قریشی زیاته کړه چې په دې اړه پاکستان او روس یو فکر لري او یو بل د مرستې پریکړه یې کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت لاړه جرسوي بیان تر مخه لیدونه کې د روس خصوصي استازي ویلي چې د افغانستان د سولې په اړه روس او پاکستان اهم هیوادونه دي او دواړو هیوادونو په دې اړه د یو بل سره په رابطو اتفاق کړی دی. سیمه ایزه هیوادونه پاکستان، روس او ایران وایي چې د هڅو مقصد یې طالبان د افغان حکومت سره خبرو ته کښېنول دي. د څېړونکو هم وینا ده چې د افغانستان د امن لپاره ټول شکل هیوادونو هڅې په اوسني وخت کې ډېر ضروري دي. خو دوی زیاتوي چې اصل خبرې به د طالبانو او د افغان حکومت خپل ترمنځ کول وي. څېړنکار او د پېښور پوهنتون د بهرني اړیکو د څانګې پخوانی مشر ډاکټر اعجاز خټک وایي د امریکا خصوصي استازي زلمی خلیلزاد په تیرو ورځو کې د قطر دوحه ښار کې د طالبانو سره خبرې کړې وې. دغه خبرو ورسته د امریکا ورځپاڼې نیویارک ټایمز سره یو مرکه کې ویلي وو چې طالبانو سره د سولې په اړه په خبرو کې پرمختګ شوی دی. د پاکستان وینا ده چې امریکا او د افغان طالبانو ترمنځ خبرو کې اهم کردار لوبولی دی. روس هم هڅه کوي چې طالبان د افغان حکومت سره خبرو ته تیار سي. په دې لړ کې په تیرو وختونو کې په روس کې هم د سیمه ایزه هیوادونو غونډې سوي دي. تیر کال په نومبر کې په ماسکو کې کېدونکو غونډو کې د سیمه یوولس هیوادونو ګډون کړی وو چې پکې د طالبانو استازو او افغان حکومت چارواکو هم ګډون کړی وو. خو د دې ټولو هڅو باوجود د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ تر اوسه نیغ په نیغه څه خبرې نه دي سوي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
درنو ست من اوریدونکو د جیوا رادیو خبری خبرونه دوام لري او ستاسو قربانی یو ز منزه شهید
او ز فواد لامی
یو ور بیا ستاسو په امر ګرځو د مهم خبرونو سرټکو ته
د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې پر خبرو د افغان مشانو اندیښنه پر اتلونکو صدارت انتخاباتو کې د ولسمشر غنی نائب امرالله صالح ویلي چې د افغانستان د سولې چابي په کابل کې نه بلکې پر راولپنډي کې ارغمل پراته ده
Our priority is to end the war in Afghanistan and to ensure that there is never a base for terrorism in Afghanistan again.
په افغانستان کې د سولې د هڅو په لړ کې د روس صدر ولادیمیر پوتین ځانګړي استازي زمیر کابلوف اسلام آباد ته رسیدلی دی. نوموړي سره د لیدو په وخت د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي د افغانستان د سولې په بهیر کې د ګاونډي هیوادونو مرسته غواړي.
پاکستان کی کوشش ہے کہ ہم جتنی ریجنل پلیئرز ہیں امپورٹنٹ پلیئرز ہیں ان کو اعتماد ملے
پاکستان ہاتھی کبھی چھ اہم سے میزہ ہے وادون دا افغانستان دا سلیب دا پروسے پہاڑ پر اعتماد کی واخلی
او د بلوچستان په لورلای کې د پولیسو د مشر پر دفتر د وسلوالو ځانمرګو برید شوی او پولیسو ته مرګ جوړ بلله اوړولې ده د دغه برید پړه پاکستانی طالبانو پر غاړه واخیسته
سرټی کې تاسو اوریدل و چې واښې د مهمو خبرونو لنډیسته
د افغانستان د کورونو چارو مخکینی نگران وزیر او پراترونکو ټاکنو کې د ولسمشر غنی لومړی مرسیال امرالله صالح د زلمی خلیزاد د ورستوي سرګندونو په خبرګون کې ویلي چې د سولې کلی یا چابي په کابل کې نه بلکې په راولپنډي کې پراته ده نوموړي دا سرګندونې د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د ځانګړي استاذ زلمی خلیزاد د پرونی خبرو په خبرګون کې کړي دي چې وویل د افغانستان د سولې کلی په کابل کې ده امرالله صالح پر خپل رسمي فیسبوک هم په دې تړاو لیکلي چې امریکا ته د سولې پلان طالبان نه بلکې په راولپنډي کې د څو جنرالانو لخوا خلیزاد ته ورکړل شوی دی
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ نیخ په نیغه د خبرو غوښته نه کړې ده هغه ویلي چې په اصولو کې د ځینو مهمو مسایلو د هوکړو په اړه له طالبانو سره سلا شوي هم دي ښاغلي خلیلزاد کابل کې د خبریالانو ته ویلي دي چې له طالبانو سره په بحثونو کې د لومړي ځل لپاره دومره پرمختګ شوی دی
د پاکستان سپریم کورټ نن د نهه یاسه شنبه پورز هغه درخواست رد کړ چې پکې د آسیا بیبي د بریکېدو پر پریکړه د بیا کتنې غوښتنه شوې و د مسیحي مذهب پیرو آسیا بیبي چې د اسلام د سپکاوي په تور یې څو کاله په قید کې تیر کړی وو درې میاشتې وړاندې د سپریم کورټ لخوا له یاد شوې تور څخه پاک وګڼل شو
د بلوچستان ایالت په لورلای سیمه کې د پولیسو د مشر یا ډی آی جی په دفتر یو ترهګریز برید کې لږ تر لږه نهه پولیس اسکر وژل شوي دي او د اتو پولیسو په ګډون 15 کسان ژوبل شوي دي د پیښې پړه پاکستاني طالبانو په غاړه اخیسته
د پاکستان او افغانستان د تجارت او صنعت د ګډ دیوان مشر زبیر موتیوالا ویلي د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت اندازه د نیمې نه ډیره زیاته راټیټه شوې او په افغانستان کې د پاکستان د سوداګرۍ مارکیټ نورو هیوادونو نیولی دی په همدې مهال د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې د افغانستان سره د تورخم د سرحدي دروازې د شپه ورځ فعال کولو لپاره یې اړوندو حکومتي ادارو ته په راتلونکو شپږو میاشتو کې د اړینو ګامونو د پورته کولو سپارښتنه کړې ده
د ایتالیا د دفاع وزارت ځینو سرچینو ویلي دي چې تر راتلونکي یو کال به افغانستان خپل ټول ځواکونه وباسي ایتالیا له تیرو 15 کلونو راهیسې افغانستان کې د ناټو په چوکاټ کې پوځي حضور لري
د امریکا د کانګرس غړي او د جوهري وسلو د کنټرول مشان باندې د نهه یاسې شنبه په ورځ خبري ناسه ولري او په غې کې به پر دې بحث وکړي چې د جوهري وسلو د استعمال په برخه کې د امریکې د صدر اختیارات څنګه کم کړی شي
ملي لوري تاسپینه ماړی وایي چې ولسمشر ټرمپ د مکسیکو سره په پوله د دیوال جوړولو په دریزه ولاړ دی او که د ډیموکراتانو ګوند دغه دیوال جوړولو په بودیجی سالانه شول نو د فبروري 15 نیټې وروسته به بیا حکومت وتړي
د چین سترې ټیلی کمیونیکیشن کمپنۍ هواوی هغه الزامات رد کړي چې د امریکای سرکاري وکیلانو پرې لګولې دي دا کمپنۍ په امریکا کې په مالیاتي جال او د امریکا د خلاقیت ملکیت په غلا کولو تورنه شوې ده د چین ټیلی کمیونیکیشن کمپنۍ هواوی نن د نهه یاسې شنبه په ورځ یو بیان جاری کړی او ویلي دي چې د دغو الزاماتو په اوریدو خواشینی دي
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل
درنو عزت من اوریدونکو خبرونه دوام لري. تاسو د خبرونو لنجز واوریدو د محل زور د راپورونو ولور ته څنګه چې وړاندې مو تاسو ویل چې د بلوچستان ایالت په لور لای سیمه کې چې چرته چې زیاتره پښتانه میشتې د پولیسو د مشر یا ډی ای جی په دفتر یو ترهګریز برید شوی دی او په دغه برید کې لږ تر لږه نهه پولیس عسکر وژل شوي دي او د اتو پولیسو په ګډون 15 کسان نور ژوبل دي. د دغې پیښې پړه پاکستاني طالبانو په غاړه اخیستې ده. نور تفصیلات یې سدي دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي. د بلوچستان څخه حمید سمسور.
چارواکی وی دغه پیښه د بلوچستان مرکزی ښار کوټې څخه د شمال ختیس په لور د 2.5 کیلومتر په واټن باندې په لور لای کی راماسته سواله. د پولیسو ډی جی موسن حسن بټ وویل چې د پولیسو د نورو عسکرو د ګمارولو لپاره دلته ازموینه ترسره کیدله چې ناڅرګند وسلوال دغه دفتر ترانه نوتل. دوی لومړی ډزې پیل کړې چې وروسته بیا د لاسیز بمونو چاودنې هم وکړې. عیني شهیدانو وویل چې برید کوونکي څلورو. چارواکي وایي چې په دغه پیښه کې وسلوال هم وژل شوي دي. د لورلایي د ضلعي هسپتال ډاکټر پویم وویل چې دلته یې 19 ټپیان راوړي دي. د دل خولې چې د ځینو ټپیانو وزه ناسمه ده چې هغه یې سمیچ روغتون ته ستانه کړي دي. ده وویل چې د مړو شمېره زیاتېدای هم شي. د تحریک طالبان پاکستان د ډډی ویان محمد خراسانی د دغه پیښې مسولیت په سر واخیستې. په روانه میاشت تر دې لمخه په لورایي کې ناڅرګند وسلوالو د ایدی مرستندوی ډلې مشر هم د نامعلوم وسلوالو له لوري وژل شوی وو او دغه ډول د جنوري پر لومړۍ نیټه باندې په لورایي کې د ملیشکو او د روزنې پر مرکز باندې ورته برید شوی وو چې په هغه کې هم څلور امنیتي سرتیري وژل شوی وو. د دوغ دواړو پیښو مسولیت طالبانو په سر اخستی وو. د بلوچستان د لورلای په سیمه کې ټوله پښتانه میشتي. ل دغه ځلې سره جوخ د ژوب او د کلاسي پولا ځلې پرتی دي چې د افغانستان او د جنوبي وزیرستان سره ګډه پوله لري. د بلوچستان ایالت په بلوچ سیمه کې بلوچ بیلتون غشتون کې وسلوالې ډلې فعال دي او دغه ډول په پښتني سیمه کې بیا طالبان داعش او لشکری جنگوی د نامنې د پیښو مسولیت په سر اخلي. حمید سمسور وایس اپ امریکا ټی وری جو ټی ډیویژن کوټا.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
د پېښور په آرمی پبلک سکول باندې د 2014 کال د تروریستي برید په اړه هغه عدالتي کمیشن چې ټاکل شوی دی نن یې د دویم ورځ د پاره د پوځي افسرانو بیانونه واوریدل. د نن ورځې په غونډه کې بریګیډیر عنایت چې هغه وخت یې د پوځ د عملیاتو مرشي پر غاړه درلودله نن د کمیشن ته خپل بیانات وړاندې کړل. البته د دسمبر په 14 نیټه کال 2014 باندې یو ډله وسلوالو پر آرمی پبلک سکول باندې چې په پېښور کې حمله وکړه او هلته یې له 144 زیات شاګردان ووژل. په مکړه په دې حق له د حمید الله رپورټ ده.
بریګیډیر عنایت د نهه په ورځ خپل بیان جوډیشل کمیشن ته دوامدار اوسات. بریګیډیر عنایت په 14 دسمبر کال 2014 د آرمی پبلک سکول د حمله اورو خلاف د فوزی اپریشن مشری کړی و. د دسرا د پیښه په حق له معلوماتو د پاره عدالتي کمیشن د ګل پورس تفصيلي ناشته کړی و. د شروع پورس بعد د آرمی پبلک سکول د هغه وخت د بورډ اف گورنرز مشر بریګیډیر منتصر اعظم خپل بیان کمیشن ته ورکوي. د ای پی ایس د وجل شو ماشومان کورنو تر اوسه د کمیشن په پلټنو اطمینان څرګند کړی دی. د یو وجل شي ماشوم پلار اجن اډوکیټ وای د دې مقصد په پیښه کې د امنیتی چارواکو امکاني غفلت معلومول دي.
د زمون کوشش هم دا چیرا هغه خلق پدی کې راشي چې څوک پاغه ټایم باندې په پلو سیټونو باندې ناستو غفلت د چانه شیو څوک د دې اخر څوک به ذمہواری کنه. نو دا یو حقیقت دی چې مونږ د خپل جوډیشل کمیشن نه ډیر زیات مطمئن یو او ورسره دا ریکوست هم کو جوډیشل کمیشن نه چې کم از کم کله د انکوایری کمپلیټ شي نو دا دې کم از کم پبلیکلی اوپن شي چې خلکو ته پته ولګي چې واقعي داسې والدین وو چې هغه د خپلو بچو د خپلو شهادت پوسوک.
خو کمیشن وړاندې د هغه وخت د کور کمانډر لیپټنن جنرل ہدایت الرحمن، د آرمی میډیکل کالج میجر ډاکټر اسم شہزاد او د بورډ آف گورنرز میجر عمران هم د بیانونو ریکارډ کولو د پاره غوښتي وو. د کمیشن ویان لا دنه واضح کړی چې پاتې پوځي افسران به خپل بیانونه کله کمیشن ته وړاندې کوي، خو د یو ماشوم پلار عابد رضا بنگش وایي د کمیشن مشر جسټس اشتیاق ابراهیم ته وویل دوی به هله مطمئن کیږي چې د پلټنو حتمی رپورټ وویني.
ماغی ته مې چې بنګا 50% مطمئن یو، ماغی ته پوځي 50% پدې نو ماته مې چې 50% دلا چې تاسو کوم پروسس شروع کړی دی، دیس از ویری ګډ، خره وان دی ډېر ښه طریقه کار روان دی. باقي 50% چې کالو تاسو خپل انکوایری رپورټ را میدان ته کې او پبلیک کې هغه به موږ ګورو چې تاسو انکوایری څنګه کړې ده، دین وی ویل بی 100% سیټیسفاید. چې دا انکوایری وشي دې کې چې کم ذمہ دار خلک دي هغه ته د سزا ملو شي، چې بیا کم خلک داسې په پوسټونو او داسې ځینو کې ناسي چې کم ډیوټي د بچو او د دې مخکې راتلونکي نسل حفاظت چې هغه پکې دا غفلتونه کې.
کمیشن ته عدالت پشپګ اونو کې د حتمی رپورت ورکولو ویلی، خو بیا کمیشن د عدالت نه د حتمی رپورت د پاره نور موده غوښته. تر دې دمه د اف ایس د وجل شو ماشومان کورنو د صوبایي حکومت چارواکو عام ولس او د پولیسو په ګډون د داخله چارو د هغه وخت لړپوړ چارواکو کمیشن ته بیانونه ورکړي دي. یاد دی چې په 14 دسمبر 2014 کې په آرمی پبلک سکول د ترهګریزه برید په دوران د سکول د 122 ماشومانو په ګډون ټول 122 کسان وژل شي. د پیښې وروسته د وژل شو ماشومانو کورنو د دې پیښې د پلټنو د پاره د عدالتي کمیشن د جوړولو دوامداره غوښتنه کولې. حمید الله، ویو ویډیو، ڈی ون نیوز، پېښور.
دا واشنگتن دی او تاسو ڈیوا اوری زموږ پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سی. دا ویب پاڼه پته ده voa.dwanews.com، ټویټر @voadiva.
درنو عزتمنو اوریدونکو، خبرونه دوام لري او دا مهال زو یو بل مهم راپور ولوري ته چې د پاکستان د بشري حقوقو د وزیر شیرین مزاری ویل دي چې دوی په داسې یو بل باندې یا قانون باندې کار کوي چې هغه تلاندې بعد په زور د بيدرکه کولو کوم جرم چې وی هغه یو غټ جرم وبلل شي او دا به یو غیر قانوني کار وي. تفصيلات یې تاسو ته پیر ولا چا وړاندې کوي.
پاکستان کې د خلکو په جبري توګه اوچتولو پیښو کې مخ په زیاتېدونکي زیاتوالي په سر په ګرد هیواد کې غبرګون لیدل کیږي او په داسې حال کې د حکومت یو لوی مخالف ګوند پیپلز پارټي مشر بلاول بوټو زرداری هم په دې اړه په حکومت او امنیتي ادارو سخت نیوکې کړې دي. د سند ایالت خیرپور سیمه کې میډیا سره خبرو کې بلاول بوټو ویلي چې د نړۍ په یو مهذب هیواد کې هم څوک دا تصور نشي کولی چې دوی به په زور اوچت کړي شي او د دې وروسته به بیا د مړ او د ژوندي پته نه لګي. خود بلاول بټو په خبره د بده مرغه پاکستان کې نه یوازې د پیخي رامنځته کیږي، خود اودریدو نوم هم نه اخلي.
عدالتوں سے انصاف مل رہے ہیں، نہ حکومتیں سے انصاف مل رہے ہیں، نہ ان اداروں سے جن کا کام ہے مسنگ پرسنز کی انٹیلیجنس پہنچانا، وہاں سے ریلیف نہیں مل رہا ہے. یہ ایک ہیومن ڈیزاسٹر ہے، ایک ہیومن رائٹس کرائسس ہے.
دے وای چې پاکستان کې د بے درک خلکو کورواله در په در دی او نه خو دوی ته د عدالتونو څخه انصاف ملاویږي او نه حکومت او هغه امنیتي ادارې د دوی سره ملاتړ کوي څوک چې د خلکو د خوشی کولو ذمہوار دي. بلاول بټو پاکستان کې د خلکو په جبري توګه اوچتولو پیښې د بشري حقوقو سرغړاونې او پاکستانی ولس باندې را نازل آفت ګرځولې دي او د پیپلز ګوند مشر په دې اړه د یو شریک تګلارې جوړولو لپاره ټول سیاسي ګوندونو باندې د رایو ځای کېدو غږ هم کړی دی. بلخوا د بشری حقوقو مرکزی وزیر شیرین مزاری ویلی چې د دوی وزارت جبری اوچتولو پیښې قابل سزا جرم ګرځولو لپاره قانوني مسودې ته حتمی بڼه ورکړې ده او دغه مسودې د نورو کاروایو منظوري لپاره اوس د قانون وزارت ته سپارلې ده. اسلام آباد کې یو غونډه ته وینا کې شیرین مزاری ویلی چې دغه غرض لپاره حکومت پی پی سی یا د پاکستان د تعزیراتو قانونونو مجموعه کې د بدلون راوستلو پریکړه کړې ده او دا چې اړوند ادارو او خلکو په سلا باندې دغه بدلون قانونی مسودې ته حتمی شکل ورکړی شوی دی. پاکستان کې د بې درکه خلکو د راخوشي کولو لپاره کارکوونکي غیر دولتي تنظیم مشره امینه مسعود په دې اړه د دوی سره د سلا پخلی کوي او زیاتوي چې قابل سزا جرم ګرځولو سره به د خلکو بې درکه کولو پیښو کې ککړ تنانو په ضد کاروایی باوري جوړه شي.
نو ما خیال کې دا چې جرم به جوړ شي نو ضرور دې باندې به لږ چک به راشي. دا حرکتو چې شته دا چې ټول معاملات جوړ شوي دي آخر کې دا به انشاءالله حل کیږي. بیا
پاکستان کې د اړوندنه د جبري بې درکه کېدلو پیښو سره تړلې کم قانون نشته دی او پارلماني غړي او د بشري حقوقو تنظیمونه د ډېر وخت راهسې د پاکستان د حکومت نه د خلکو په زور اوچتولو پیښې او قابل سزا جرم ګرځولو غوښتنې کوي. د بې درکه خلکو لټون لپاره جوړ حکومتي کمیشن تر مخه کال 2011 راهسې 215,301 کم اویا کیسونه درج شوي دي او د کمیشن تر مخه دوی په دې کې 3,600 کیسونه حل کړي دي او دا چې حکومتي کمیشن هم دا مني چې دا وخت 2000 نه زیات بې درکه پاکستانی وګړو د مرګ ژوندۍ پته نه لګي. خو د پښتون ژغورنې غورځنګ او بلوچ ملت پاله ډلې او د بشري حقوقو تنظیمونه دا شمیرې په زرګونو کې ښایي. په تیرو وختونو کې د پاکستان سپریم کورټ بلوچستان امنیت کیس فیصله کې صوبه کې د خلکو بې درکه کېدلو مسؤلیت په استخباراتي ادارو اچولی وو او د بشري حقوقو فعالین هم په دې اړه فوجي ادارو په لګوتي اوچتوي. خو د پاکستان حکومت او فوج د خلکو په زور اوچتولو پیښو کې د ککړتیا نه انکاري دی.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړئ.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر ګډه پوله د تورخم دروازه دی د تګ را تګ د پاره شپه ورځ خلاصوي. د افغانستان ولسي جرګې یو شمېر غړو او د سوداګرۍ او صنایعو د دیوان چارواکو د پاکستان له دې اقدام څخه هرکلی کړی دی او ستاینه کړې ده او ویلي دي چې باید ورته اقدام د چمن او غلام خان بندرونو په تړاو هم ونیول شي. په دې هکله پام وکړئ د حقمن روان رپورټ.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې د پاکستان او افغانستان پر ګډه پوله د تورخم دروازه دی نه بندیږي او د تګ راتګ لپاره د څلور ساعت خلاصوي. عمران خان د تورخم دروازې د دایمي پرانیستو په تړاو اړوند ادارو ته سپارښتنه کړې چې د راتلونکو شپږو میاشتو په موده کې خپل اقدامات بشپړ کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خوني چارواکو او د ولسي جرګې یو شمېر غړو د تورخم دروازې د څلور ساعت خلاصېدو له اقدام څخه هرکلی کوي. د ولسي جرګې غړی سلیم احمد سلی لډیوی سره په خبرو کې وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د پرمختګ لپاره د تورخم دروازې دایمي پرانیسته ښه اقدام دی. نوموړي زیاته کړه د دواړو هیوادونو د ولسونو غوښتنه هم همدا ده چې نور باید کابل او اسلام آباد په خپلو کې اړیکې غښتلي کړي او د سولې امن د ټینګښت لپاره لاسونه سره ورکړي.
کوم څرګندونې چې پاکستان وزیر اعظم عمران خان خان کړلي د تورخم دروازې په اړه کې څنګه یو نیک کار دی او د افغانستان د ولس لپاره غیږ خلاصول دي، دا یو محبت دی او دغه د دواړو ملکونو د روابطو د ښه کېدو لپاره یو بل ګام دی. زما په نظر منې دغه د افغانستان د دواړو ملکونو د بهبود لپاره یو ښه ګام دی. دروازه معنی غیږ خلاصول دي یو بل ته. دواړو طرفونو باندې زه د ولس نمایندګۍ باندې آواز کوم چې دواړه ملکونه دې
سالی وای زدی ولس پس تازیتو په دواړو هیوادونو باندې غږ کوم چې د یو بل سره د ښو روابطو د جوړېدو لپاره هڅې وکړي او یو بل ته د غېږې خلاصې کړي او په دې کې د کرښې دواړو غاړو ولسونو ګټې دي. خو د ولسي جرګې غړي او پخوانی ډیپلوماټ شینکی کډوخیل وایي د تورخم دروازې په تړاو د عمران خان دا اقدام یو سیاسي لوبه ده. نوموړي دیوې ته وویل که پاکستان د افغانستان لپاره ښه نیت لري له افغان حکومت سره به یې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي وو.
ظاهرا ځینې برخوردونه کوي چې ګویا موږ دروازه خلاصو حسنی نیت لرو، لیکن دوی حسنی نیت چې کله د افغان حکومت ورنه غوښتنه کوله چې طالبان راولي په میز مذاکرات، هغه وخت ول ده حسنی نیت یا حسنی همجواري نه درلودله. په هر حال دروازه خلاصول د څلور ساعتو دپاره کومه لویه خبره نه ده، چون دوی همیشه دوه مخي سیاست لوبولی ده، نو زیات ورباندې اعتبار نشي کېدلی. دا به دوی یو کوم تاکتیکي برخورد وي او دوی خپل همیشه خپل ګټې لټوي، نه داسې د افغانستان ګټې. په هر حال امیدوارم چې دوی په هر رابطه کې صادقانه ولوبېږي.
خو د ولسی جرګې غړی سلیم احمد وایي د پاکستان په ګډون د ایران، چین او نورو ګاونډیو هیوادونو کله افغانستان سره د اړیکو د جوړېدو لپاره کوچنی اقدام هم ترسره کړي او نه باید د شک په نظر ورته وکتلی شي.
دغه اقدام تایید کوو، دا که هغه سیاسي ګټه ډېره کوي که لږه کوي، هغه د هغه خپل کار وایي د افغانستان په خیر یې بولي. ولې د افغانستان او د پاکستان روابطو کې مونږ خیر وینو؟ مونږ د دواړو ملکونو د تجارت په لحاظ باندې، سیاسي لحاظ باندې، زموږ پاکستان ګاونډی دی، په دغه سره واټو په جوړېدو دا د افغانستان په خیر ګڼو. زموږ په دروازې خلاصولو کې خیر دی، زموږ د پاکستان سره ښه روابطو کې خیر دی، مونږ د ټولو ګاونډیانو سره په ښه روابطو کې خیر دی.
د سوداګرۍ صنایع خونی سلکر رحیم الدین هغه وایي د تورخم دروازې د چولروي ساتو پرانیستنه د افغانستان او پاکستان د سوداګرو لپاره ښه زیری او پرځای اقدام دی. نوموړي زیاته کړه د پاکستان حکومت د چمن او غلام خان د تجارتي بندرونو د چولروي ساته پرانیستو په تړاو خپل دریځ روښانه کړي.
عمران خان خبره چې چلر وی ساته دا دروازه باید خلاصي، دا باید په ډېر ښه ډول استقبال شي، د تاجر د پاره ګټه دی. که چیرې د چمن دروازه هم دا رقم شي، که چیرې مثال د غلام خان دروازه هم دا رقم شي، صرف تورخم باید نه وي، موږ هیله من یو چې د چمن دروازه هم په دغه رقم شي، او دا د تجارت او اقتصاد دپاره، د رشد دپاره دا ډېر پر ځای او ښه قدم زه بولم.
د تورخم دروازه د چولروي ساتو پرانیستنو په اړه دا اقدام د عمران خان لخوا په داسې حال کې اخیستل شوی چې نوموړي واک ته تر رسیدو وړاندې ویلي وو چې غواړي د اروپایي هیوادونو په څیر پولې له افغانستان سره پرانیستې وي. د سوداګرۍ او صنایعي خونی چارواکو ویلي کلونه وړاندې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت کچه په کال کې 15 میلیارد ډالرو ته رسېده، خو دا مهال د سوداګرۍ کچه 1 میلیارد ډالرو ته راښکته شوې ده. حکمل صدات، امریکا غږ دی ریډیو، افغانستان.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
درنو ځپن اوریدونکو، تاسو د افغانستان د کابل څخه دغه راپور واوریدو. د تورخم د پولې د خوشي کېدو په حال اړوند چې د تاجرانو یا د کاروباریانو لپاره دغه خوشي شوې ده د یوې ورځې لپاره، په دې اړوند په پاکستان کې خلک څه وایي؟ او د دې تر څنګ د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم په دې باندې غبرګون څرګند کړی دی او د دې هرکلی یې کړی دی، ویلي چې دا باید دغه پوله باید پرانستل شوی وي. تفصیلات یې سدي نور تاسو ته ابراهیم شنواری وړاندې کوي.
د پاکستان مرکزی حکومت او بیا په خاصه توګه د وزیر اعظم عمران خان له اړخه ورکړی شوی دغه اعلان چې رو گاونډي هیواد افغانستان سره دوه اړخیزه تجارت اضافه کولو په غرض به د تورخم په پوله نورې اسانتیاوې ورکولی شي، ځایي تاجرانو، ټرانسپورټرانو او کسټم کلیرنګ ایجنټانو هرکلی کړی او هیله یې څرګنده کړې چې که مرکزی حکومت په راتلونکو میاشتو کې خپلې دغه ژمنې ترسره کړي نو د افغانستان سره تجارت اضافه کېدو تر څنګ به د دوی روزګارونه هم بحاله شي. په خپله حکومتي واکمنان مني چې په کال 2018 کې د افغانستان په اړه جوړ کړی شوی نوی د پولي تګلاره یا بارډر مینجمنټ پالیسۍ لوجی که یا وړخته د کال په کچه د دوه اړخیزه تجارت حجم نیم په نیمه کم شوی و، نو ورسره د دغې تګلارې لوجی د تورخم په پوله د زرګونو په شمېره کې ځایي اوسیدونکي هم بیروزګاره شوي وو. ځایي تاجران هیله مند دي چې د مرکزی حکومت له خوا ژمنه شو نو ګامونو سره به د هغوی په کاروبار کې اسانۍ راشي، خو دوی غوښتنه کوي چې باید حکومت د افغانانو پاکستان ته په راتلو کې هم اسانۍ راولي. یو ځوان تاجر تیمور خان شینواری ګڼي چې د حکومت د دغې نوې پالیسۍ سره به ټرانسپورټرانو ته هم اسانۍ راشي او ورسره به د ځایي اوسیدونکو روزګارونه هم بحاله شي.
وزیر اعظم د دې فیصلې سره به ټول نه غټ بهتري دار شي چې ترانسپورت به روان شي، په کرایګانو کې به مطلب کم بخت راشي چې کرایګان موږ ته لاندې تجارانو ته روغ ورځيږي، دې سره به کار ډېر زیات شي، لکه حکومت هم فایده ټیکس به په خزانه کې به ټیکس زیات ورځيږي، اربونه روپۍ ټیکس به ورځيږي، مقامي خلک هم په دې باندې ډېر زیات خوشحاله دي، هغه ته هم هغه چې کوم روزګار تر لاس نه وتلی هغه به ورته واپس راشي. ټول نه مهمه خبره حکومت یو ګام اوچت کړ وزیر اعظم چې یو بهترینه فیصله ده، خو که چېرې د افغانستان سره تجارت دیو مزید زیاتول غواړي نو باید چې دیو تجارانو سره په تګ راتګ کې هغه په افغانستان ته ځي که هغه پاکستان ته راځي، ځکه چې تورخان باندې اکثریت افغانانو دی چې هغه ډېر لوی لوی تجارت کوي، اربونه روپۍ خزانې ته جمع کوي، نو که تجارانو ته په ویزه کې داسې لږه نرمي شوه په تګ راتګ کې لږ سهولیات ولا ورکړه نو دې سره به تجارت نور هم مزید زیات شي.
په کال 2018 کې په افغانانو د ویزې شرط لګو کولو سره تورخم د لارې پاکستان ته راتلونکو افغانانو شمیره د ورځې په کچه د 15,000 نه اوس تر 14,000 راغورځېدلې، او داسې هم ویل کېږي چې د دغې حکومتي بندیزونو له وجې یو څه شمېره افغان تاجرانو د خپل تجارت په اړه د پاکستان په ځای نورو هیوادونو ته رجوع کړي، د کومې له وجې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په کال 2015 کې تر 2.5 بلیون ډالر رسېدلی دوه اړخیزه تجارت اوس 1 بلیون ډالر پورې راکم شوی، د کومې چې اوس مرکزي حکومت بیا خواهشمنه دی چې تر 3.5 بلیون ډالر اضافه شي. خو د نوې جوړ کړی شوي خیبر چیمبر آف کامرس اینڈ انډسٹریز مرستیال مشر جابر خان ګڼي چې تر څو د تورخم په پوله د نیشنل لاجسټکس سیل عمله د خپل اختیار نه تجاوز کول نمنه نه کړی شي، تر هغې د افغانستان سره دوه اړخیزه تجارت د توقعاتو مطابق وده نشي موندلی. د یادونې وړ ده چې مرکزی حکومت 2 کاله وړاندې ان ال سی له د تورخم په پوله د یوې نوې او جدید کسټم ټرمینل جوړولو ذمہواري ورکړې وه، د کومې لپاره چې ځایي خلکو د یوې لیکلې لوزنامې لاندې خپل ځمکه هم ورکړې وي، خو د 10 کالونو هم زیاته موده تیرېدو باوجود ان ال سی دغه د کسټم نوې ودانۍ جوړولو کې ناکامه پاتې شوې. البته په دوی تور لګولای شي چې دوی د خپل اړخ په تورخم د امنیت، امیګریشن او کسټم کلیرنګ ذمہواري په غیر قانوني توګه ترلاسه کړي، د کومې په ضد چې ځایي تاجرانو، کسټم کلیرنګ ایجنټانو او ترانسپورټرانو وخت په وخت احتجاجونه هم کړي وو. د یادونې وړ ده چې په خوانی د پېښور کور کمانډر هم څه موده وړاندې د ځایي تاجرانو له اړخه بیا بیا احتجاجونو په نتیجه کې تورخم ته شوي دورې په محل اعلان کړی وو چې د تورخم پوله به د ماسوختن تر ناوخته پرانیستې ساتلی شي، او دا چې د کسټم په کلیرنګ کې به هم اساني راوستی شي، خو ځایي تاجران ادعا کوي چې تر اوسه دغه ژمنې نه دي ترسره شوي. د ځایي تاجرانو په وینا پاکستان افغانستان ته د امروزه استعمال شایانو ترڅنګ خوراکي مواد چې پکې چینی، دالونه، تازه میوه او سبزیان، غوښه او مایان او ورسره سیمټ شامل دي وړي شي. د افغانستان له اړخه تازه او وچه میوه، سوبسټون، کویله او سرمنه پاکستان ته راوړي شي، او د حکومتي شمیرو له مخه د تورخم دلیاري د ورځې په کچه دواړو اړخونو ته د شپږو سو نو وخت تر 800 پورې د تجارتي توکو نه ډک ګاډي زیرازي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر.
واشنگتن ڈی سی نه